قسمت ساروان در خدمت شماست. با رادیو آزادی بمانید.
ډیر مننه کوروان فرشته جانې قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. اته بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به واوري. په دې خبري مجله کې به واوري: طالبان وای د نوی حکومت د جوړولو لپاره هڅې روانې دي.
په هیواد کې د روانو مسایلو موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي.
په غزنی کې خلک له واټونو څخه د خندونو په لری کېدو خوشی شي.
اوس خلک ډیر په اسانۍ سره کولای شي تلیو سرک نه بل سرک ته واوړي.
خو په پلازمینه کابل کې بیا
ډیر جدي ستونزې رامنځته شوې دي چې خلک ورسره مخ دي. هر بانک چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته.
د کونړ ځینې اوسیدونکي وایي طالبان په دولتي موټرو نه رحمی شي.
په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کوم پرځای خراب شي او ما غزه باندې ټیله کې وستې وی غاړه ته خطا کی.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. امریکا په کابل کې خپل اتباعو ته ویلي چې به لارښوونې هوایي ډګر ته لاړ نشي. د بی پولي خبریالانو ټولنې له امریکا وغوښتل هغه افغان خبریالان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی، او پاکستان وایي نه یوازې له طالبانو بلکې نور افغان خواوو سره هم تماس لري. د خبرونو تفصیل: سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن یکشنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د سپینه مانی په خبر پانی کې ویل شوی چې بایدن به له افغانستان د امریکایانو او نورو د ایستلو په اړه وژغی شي. ولسمشر بایدن به د امریکا د ملي امنیت له ډلې سره له کتنې وروسته وینا وکړي. ویل شوی چې بایدن به د خپل هیواد د ملي امنیت له ډلې سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه او امنیتي او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداري ورکړې چې لارښوونې پرته دي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نه ځي. په دغه خبرداري کې چې سفارت پرون شنبه خبر کړي د هوایي ډګر په خوله کې د احتمالي ګواښونو یادونه شوې ده. د امریکا سفارت خپل اتباعو ته دغه راز خبرداري په داسې وخت کې ورکوي چې زیات شمېر افغانان چې ډېرې له هیواد د وتلو اسناد هم لري د هغو ازغن سیمونو او امنیتي موانیو بلې غاړې ته راټول شوي چې پر هوایي ډګر راتاو شوي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزېپ بوریل پرون شنبه وویل چې شایي امریکا او متحدانه ونه شي کړای د اګست تر یو دېرشمې پورې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړي په زرګونو افغانان وپاسي. د بوریل په وینا اروپایي ټولنې امریکایي چارواکو ته شکایت کړی چې په کابل هوایي ډګر کې سخت امنیتي تدابیر د دې سبب شوي چې د هغو افغانانو چې له اروپایانو سره کار کړی د ایستلو پروسه له ځنډ سره مخامخ شي. د بی پولي خبریالانو ټولنې له امریکا وغوښتل هغه افغان خبریالان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستان وباسي. د دې ټولنې مشر کریستیف ډیلیور په یو بیان کې وویل د سشکاري چې د امریکا متحده ایالات په اوس وخت کې یوازې د خپل اتباعو او پخوانیو کارکونکو ایستلو ته ډېره اندېښنه لري چې د ده په وینا دې کار د نورو کسانو چې ژوند یې په خطر کې دی او د ایستلو مستحق دی د ایستلو پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. د وویل په لسکونو کسانو ورڅخه له افغانستانه د سمدستي ایستلو غوښتنه کړې چې ستونزه د ویزو یا په الوتنو کې د سیټونو نه ده، بلکې ستونزه دا ده چې دوی تر الوتکو پورې ځان نشي رسولی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د افغانستان د وضعیت په اړه هغه مهال چې طالبان د پرمختګ په حال کې وو د دوی ارزونه دا وه چې په کابل کې حکومت سخت مقاومت کولای شي خو داسې ونه شول او حکومت ډیر ژر ړنګ او پوز دړي وړي شو. مرکل پرون شنبه په برلین کې د خپل دیموکرات مسیحي ګوند په یو غونډه کې وویل:
هغه څه چې اوس مهم دي دا دي چې د خلکو که هغه د جرمني یا زموږ د نورو د ناټو غړیو هیوادونو اتباع دي یا هم هغوی چې له موږ سره یې همکاري کړې ژوند وژغورل سي.
مرکل دا هم ویل دوی غوښتل چې په افغانستان کې ډیر خلک آزاد شه او په خپل ځان بسیا ژوند ولري. په تیر بیا نجونې چې په دې تیرو شلو کلونو کې ښوونځیو ته تللي خو داسې ونه شول. مرکل وویل اوس ورته پکار ده چې پر دې خبرې وکړي چې له دې وروسته څه باید وشي، کوم کارونه کولی شي او کوم نه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په افغانستان کې وروستیو پیښو ته په پام د ډلیز امنیت تړون د غړیو هیوادونو امنیت ډیر مهم دی. پوتین پرون شنبه په مسکو کې د قزاقستان له ولسمشر سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وویل:
طبعا په اوس وخت کې امنیت تر ټولو مهمه موضوع ده. په تیر بیا هغو پیښو ته په پام چې په افغانستان کې پیښیږي، هیله منو چې د سه شنبې په ورځ چې د ډله ییز امنیت د سازمان د تړون په آنلاین غونډه کې راټولیږي، هغه کارونه سرته ورسوو چې د سپتمبر په نیمایي کې د شانګهای د همکاري د سازمان په چوکاټ کې پلان شوي دي.
کرملین د غراس په یو بیان کې وویل چې ولسمشر پوتین له خپل ترک ساری رجب طیب اردوغان سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد د یو امن او ثبات لرونکي افغانستان غوښتونکی دی. قریشي پرون شنبه په اسلام آباد کې الجزیرې تلویزیون ته وویل چې خبره دانه ده چې پاکستان یوازې له طالبانو سره اړیکې پالي، بلکې دا هیواد له ټولو افغان مشرانو سره په تماس کې دی او غواړي روغه جوړه وشي. ښاغلی قریشي زیاته کړه نه غواړي تکرار شي، بلکې غواړي چې په افغانستان کې امن او ثبات ټینګ شي، چې دا د ده په وینا د پاکستان په ګټه هم دی. او یوې افغان میرمنې چې د امریکا په پوځي الوتکه کې د کابل له هوایي ډګره ایستل شوې وه، جرمني ته له رسېدو سره سم ماشوم وزېږاوه. د امریکا پوځ نن یکشنبه پر خپله ټویټر پاڼه کښلي ښځې ته هغه مهال د هوا د ټیټ فشار له کبله تکلیف پیدا شو چې د الوتکې ارتفاع ډېره، یعنی تر 8500 متره لوړه وه، خو کله چې الوتکه د جرمني په رامسټن اډه کې کښېناسته ماشوم دنیا ته راغی. ماشوم او مورې نږدې روغتون ته یوړل شول او د دواړو روغتیایي وضعیت ښه دی. زموږ اخله آزادي راډیو او ریاته بجیاو و دقیقې شوې. زه عصمت څاروان یم. د خبرونه د میرحمت صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. طالبان وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبري روان دي او هڅه کوي چې وی سمې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. په عین وخت کې پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر پر طالبانو ژغ کړی چې خپلې ژمنې دي چې وایي په نوي حکومت کې به د ښځو او اقلیتونو حقونه خوندي وي په عمل کې ثابت کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې طالبانو د کابل له نیولو یوه اونۍ وروسته د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅې تیزی کړي، پر دې ډلې د یوه پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونه هم مخ په زیاتېدو دي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لان وایي اروپایي ټولنه په اوس وخت کې نه طالبانو سره په سیاسي خبرو کې ښکېله ده او نه هم دا ډله په رسمیت پیژني، خو د طالبانو کړه وړه له نږدې څاري. فوندرلاند د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د هسپانیا له صدر اعظم سره پرون شنبه په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل موږ د طالبانو له لوري اورو چې وایي د یو داسې حکومت پر جوړولو کار کوي چې د ټولنې ټول اړخونه پکې وي. موږ له دوی اورو چې وایي ښځې به په ټولنه کې خپل ځای ولري او د اسلامي اصولو په رڼا کې به د زده کړې او کار کولو حق ولري، خو طالبان باید دا هر څه په عمل کې ثابت کړي. نوموړي له افغانستان سره د اروپایي ټولنې د 1 میلیارډ یورو مرسته هم په دې هېواد کې د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو په خوندي کولو پورې وتړله.
1 میلیارډ یورو مرسته چې اروپایي ټولنې د راتلونکو 5 کلونو لپاره له افغانستان سره پراختیايي چارو ته ځانګړې کړې، له سختو شرطونو سره تړلې. د بشري حقونو درناوی، له اقلیتونو سره ښه چلند او د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د بشري حقونو درناوی.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي د نوي حکومت د جوړولو لپاره خبرې روانې دي او دوی هڅه کوي چې یوې ښې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به ژر اعلان شي، خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده.
سیاسی مسائل د دې سبب شوی چې نوې حکومت تر اوسه اعلان نشي، خو موږ جدي هڅه کوو چې هغه کارونه چې په مخ کې مو دي حل شي او موږ دې ته ورسیږو چې حکومت او یو ښه سیاسي حل لاره اعلان کړو.
د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړولو د هڅو په ترڅ کې پرون د دې ډلې د مرستیاله او د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسېد. طالبان وایي چې ملا برادر به په کابل کې له یو شمېر افغان سیاستوالو سره د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه سلا مشورې وکړې. د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز آژانس ته ویلي چې نوی نظام به د لویدیځې ډیموکراسۍ په څیر یو نظام نه وي، خو د ټولنې د ټولو اړخونو حقونه به پکې خوندي وي. پر طالبانو د منلو وړ یو حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې تېره ورځ د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم خبرداری ورکړ چې که هر حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ګډون د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ته شا کړي، نو د دې خطر شته چې په نړیواله سطح منځوي شي.
لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې وه، د طالبانو سیاسي مشر ملا برادر په کابل کې دی. ویل کېږي چې دی به د چې د یو اته کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. په د نوي حکومت د جوړولو په اړه له بېلابېلو خواوو سره خبرې وکړي. په دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
کسه هم له تیرو څو ورځو را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیده کاته او خبرې روانې دي، خو یو شمیر طالب چارواکي وایي د روان وضعیت په اړه د جدي خبرو لپاره د طالبانو د تحریک مرستیال او د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر له خپل اتکسیز پلاوي سره کابل ته رسیدلی. د طالب بیان زبیح الله مجاهد یو سیکرټر مولوي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل چې ملا عبدالغنی برادر به دغلته د وانو حالات په اړه جدي خبري وکړي.
محترم دا برادر افغان د خپل ملګرو سره کابل ته رسیدلی دی او په هیواد کې د روانو مسایلو او موضوعاتو په اړه باندې جدي مجالس او مشورې روانې دي، څو د خبرو او ډیالوګ له لارې څخه د هیواد مسله یک طرفه سي او
طالبان وایي د دوی مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر کابل کې د نوي حکومت په جوړېدو په خبرو بوختي. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی او د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله له تیرو څو ورځو راهیسې په غونډو بوختي او غواړي یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. کابل ته د ملا عبدالغنی برادر پراتګ سره ښکاري چې سیاسي خبرې به ګړندۍ شي. له بلې خوا د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حمید کرزی د پنشیر له مشرانو سره هم کتلی دي. عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼې کې د پنشیر قومي مشرانو، علماو او قمندانانو سره د ناستې عکسونه خپاره کړي او لیکلي چې دا د نظرونو د تبادلې لپاره جوړه شوې غونډه وه. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حمید کرزی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلم یار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ هم په کابل کې لیدو کاته شوې دي. دا د کابل تر نیول کېدو وروسته د طالبانو د لوړپوړو مشرانو لمړنۍ ډله ده چې کابل ته رسیږي. طالب چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې محمد اشرف غنی متحده عرب اماراتو ته پناه یوړه، وروسته بیا د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان وکړ چې د قانون له مخې د جمهوري ریاست سرپرستی په غاړه اخلي. بلخوا د پخواني جهادي قمندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مقاومت د پیلېدو خبر ورکړی. احمد مسعود په یو مقاله کې چې واشنگټن پوسټ خبره کړې ویلي، پر افغانستان به د طالبانو تسلط د دې لامل شي چې دا هېواد د ترهګرو او اسلام پالو په اصلي پټنځای بدل شي او یو ځلې بیا به په افغانستان کې د نړۍ پر ډیموکراسي د بریدونو طرحه جوړه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9000 470 1000 870 او 15000 نوی موندل شي.
اته بجې او 14 دقیقې شوې. امریکا او نور هیوادونه چې هڅه کوي په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د دې ښار له هوایي ډګر خپل اتباع او افغان همکاران وباسي، په کابل هوایي ډګر کې له ډیرو ګډوډیو سره مخامخ دي. دغه هیوادونه هڅه کوي چې د دې پروسې د ګړندي کولو لپاره د سیمې له نشته هیوادونو د ترانزیت په توګه کار واخلي. په عین وخت کې د اروپایي کمیسیون مشر پر نړیوالې ټولنې شخ کړی چې هغو افغانانو ته خپل غیژه پرانیزي چې له خطر سره مخامخ دي.
په داسې حال کې چې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره د دې ښار په نړیوال هوایي ډګر کې تر اوسه ګډوډي روانه ده او په زرګونو کسان هڅه کوي چې له دې هېواده ووځي. د اروپایي کمیسیون مشرې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغان پناه غوښتونکو ته دې خپله غېږه خلاصه کړي. اورزولا فون در لان پرون شنبه د هسپانیا د پلازمین مادرید په یو څنډه کې له افغانستان د ایستل شو کسانو له یو مرکز څخه د کتنې په مهال خبره لان ته وویل چې د هغو کسانو چې زیان یې لیدلی ځای پر ځای کول ډیر مهم دی. دا ټولې پیښې چې زموږ له سره تیریږي د افغانستان لپاره یوه غمیزه او د نړیوالې ټولنې لپاره یوه ستره ماته ده. تر ټولو مهمه دا چې په کابل کې له رامنځته شوي بحران سره سره موږ د اروپایي ټولنې او د غړو هیوادونو په توګه مو د مرستو زیاتوالي ته چمتووالی ښودلی. موږ باید مرسته وکړو او دا زموږ اخلاقي مسؤلیت دی. له افغانستانه د ایستل شوو کسانو لپاره ځانګړی شوی دغه مرکز د 800 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري. میرمن فون در لان وویل د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی او د راتلونکې اونۍ په سرمشیزه کې به هم د افغانستان پر روان بحران خبرې وشي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فیلیپو ګراندي ویلي د دې ډېر احتمال شته چې په لومړي سر کې د افغانستان ګاونډیان پاکستان، ایران او تر یوه حده هم تاجکستان د افغان پناه غوښتونکو د ورماتېدو شاهدان واوسي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې په افغانستان کې د وروستیو چټکو بدلونونو په نتیجه کې به څومره افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تللي وي، خو د روسیې تاس خبري آژانس پرون شنبه د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړ چې ازبکستان شاوخوا 400 افغان پناه غوښتونکي په خپله خاوره کې منلی دي. هغه هیواد چې تېره اونۍ د طالبانو لخوا د مزار شریف د نیولو په مهال د عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم په ګډون د هغوی ډېرو ملاتړو وسلوالو او حکومتي ځواکونو هغه هیواد ته پناه وړې وه. پر ازبکستان سربیره تاجکستان هم یو شمېر افغانانو ته چې پر شمالي ولایتونو د طالبانو د ولکې د ټینګېدو په مهال پر پوله اوښتي او خاورې ته داخل شوي پناه ورکړې ده. د تاجکستان یو جګپوري چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم نه دی څرګند شوی د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته ویلي چې د ترک ځواکونو څلور الوتکې چې د هغې هیواد یو زیات شمېر ځواکونه یې لیږدول د پلازمینې دوشنبې په 200 کیلومتر کې په یوه هوایي اډه کې ښکته شوي دي. دغه چارواکي ویلي چې دغه ځواکونه د ترانزیت په حال کې دي او ډېر به پاتې نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تېرې جمعې په ورځ ویلي وو چې تاجکستان او ازبکستان د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د ترانزیت په توګه یې هغه هیواد ته له افغانستانه د امریکایانو او نورو افرادو له لیږدولو سره موافقه کړې ده. بحرین ویلي چې ډېر ژر به خپل هوایي ډګرونه د هغو الوتنو پر مخ پرانیزي چې افغان پناه غوښتونکي لیږدوي. متحده عربی اماراتو هم ورته اعلان کړی دی. امریکا تر اوسه له افغانستان ډیر کسان قطر ته لیږدولي چې په تاسیساتو کې نور د موقت اوسېدو ځایونه ډک شوي دي. بریتانیا، ډنمارک، جرمني، ایټالیا، قزاقستان او کویت هغه هیوادونه دي چې له افغانستان نه د خلکو د ایستلو لپاره د ترانزیت امکانات برابر کړي دي.
طالبانو په غزنی ښار کې له سړکونو او واټونو څخه هغه خندونه لري کړي چې دولتي چارواکو د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د دولتي او نظامی ودانیو شاوخوا ایجاد کړي وو. د غزنی ښار اوسیدونکو وایي خوشاله دي چې دا لارې خلاص شوي او تګ راتګ آسانه شوی دی. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ښار له شهیدانو څلور لارې نیولې تر الجهاد جمعه پورې دوه طرفه سړک څه باندې یوه لسیزه وړاندې دولتي چارواکو د وسلوالو طالبانو له بریدونو څخه د ځان ساتنې په موخه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې وتاړه. دا سړک د ځینو نورو دولتي ادارو تر څنګ د ولایت مقام او آرامسرای تر منځ غځېدلی دی. نه یوازې پر دغه سړک دولتي چارواکو موانع کېښودلې وې، بلکې په غزنی ښار کې ډیری داسې لویې لارې عوام سړکونه دي چې د خلکو پر مخ له کلونو تړلي وو. خو غزنی ته د طالبانو له راتګ سره ټولې دغه تړلې لارې د خلکو پر مخ خلاصې شوي او موانع پورته کړل شوي دي. د غزنی ښار اوسیدونکي خوشاله دي چې د دوی پر وړاندې دغه لارې خلاصې شوي او تګ راتګ یې اسانه شوی دی. دوی وایي د دغو لارو له خلاصېدو سره دوی اسوده شوي او په ډېر اسانه سره کولی شي چې پر ټولو سړکونو له یو ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړي. د غزنی اوسیدونکي وایي تر دې وړاندې د دوی لپاره سخته وه چې په ښار کې به په اوږدو لارو خپل منزل ته رسېدل.
یو درباری حمیدی یم. د دوی پر اتک سره په ښار کې کوم موانی په کوم جادو کې ښودل شوي هغه لرې کړل شوي. اوس خلک ډېر په اسانۍ سره کولای شي له یوې جادې نه بل جادې ته، له یو سړک نه بل سړک ته واوړي. دا یو ډېر ښه سهولت دی خلکو لپاره سو. خلک اوس په ازادانه سره تګ راتګ کوي.
قربان علی هم د غزنی ښار یو تن اوسیدونکی دی. دی وایي خوښ دی چې د دوی په وړاندې د ښار موانی ټولې شوي دي.
هغه موانع چې د حکومت لخوا په سرګونو کې ښودل شوی و، ولایت په مخ کې، قمانداني امنیت په مخ کې، د طالبانو له لورې دغه نیول شوي دي او بل ځای انتقال کړی ده. اوس ښار پاک سوتره او صفا شوې ده. ټول خلک راضي دي، تګ راتګ یې خلک راغلي دي په بازارونو کې.
کله چې هم د زمري میاشتې په یوویشتمه نیټه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار ونیوی، نو په دغه ځای کې د ولایت مقام، امنیه قمندانۍ، د ملي امنیت ریاست او تر نورو دولتي او نظامي ځایونو راګرځېدلې ټولې موانع لرې کړې چې له هغه وروسته خلکو د هغوی دغه کار وستایه.
د طالبانو د واکمنۍ له یوې اونۍ وروسته اوس هم په کابل ښار کې ژوند عادي شوی نه دی. د تېرې اونۍ د یکشنبې له ورځې بانکونه، دولتي ادارې او خصوصي موسسې تړل شوي او د لومړنیو خوراکي توکو بیې هم د پام وړ زیاتې شوي دي. که څه هم طالبانو له دولتي کارکوونکو کارت د بیرته راتګ غوښتنه کړې، خو دولتي کارکوونکي لا هم حالت د دې چارې جوګه نه بولي. په دې باب هم راپور لرو.
د کابل ښار اوسیدونکي رخلاوی د بانکونو تړل کېدو د ژوند لومړنۍ توکو بیې لوړې کړې او د ژوند ورته له ستونزو سره مخ کړی دی. هغه وایي ټولې پیسې په بانک کې بندې پاتې دي او په سختو شرایطو کې ژوند تیروي.
د نظام له سقوط سره سم یو لړ ډېرې جدي ستونزې رامنځته شوې دي چې خلک ورسره مخ دي. د هغې له ډلې یو هم د بانکونو تړل کېدل دي. یو په بانکونو کې د پیسو نشتون دی. هر بانک ته چې لاړ شي وایي چې پیسې نشته. ای ټی ایم ته چې مراجعه کوي پیسې نشته، بانکونه ټول تړلی دي، ای ټی ایم ماشینونه کار نه کوي او دغسې یو مشخصه مرجع هم نشته چې سړی لاړ شي ورته مراجعه وکړي چې زموږ د پیسو ستونزه ده یا پیسې هم په بانک کې دي اوس ورته ضرورت لرو.
د طالبانو لخوا د کابل سقوط د دې ولایت د خلکو عادي ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د روحلات تر څنګ کابل ډېر شمېر اوسیدونکي له ورته ستونزو سره مخ دي. بادام احمد زید د دې خربل اوسیدونکی دی. هغه وایي ټول دولتي ادارات تړل شوي، بانکونه بند او د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
بشته کله تیرې یوې اونۍ یا لس ورځو څخه په کابل کې وضعیت ډېر ګډوډ حالت کې ده. تر ډېره پورې خلک له بې نظمۍ نه شکایت کوي. تر څنګ یې په کاري ساحو کې مشکلات دي. د خلکو لپاره دوکانونه هم دا څو ورځې بند دي. دلته افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې یو کمزوری هېواد دی، نشي کولای چې خلک یې په ځان بسیا ژوند ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په ورځني ډول په سلګونو کسان د بانکونو مخې ته ولاړ وي. خدا معلومه نه ده چې دغه بانکونه به کله پرانستل کېږي. د دې ستونزې د حل لپاره د عزیزي بانک او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مرکزي بانک او د صرافیانو ټولنه د دې ستونزې د هواري لپاره له طالبانو سره په خبرو بوخت دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ټولو دولتي کارکوونکو غوښتي تر څو خپلو دندو ته حاضر شي. خو اوس به ولیدل شي چې طالبان د حکومت دغه ولاړ عربه څه ډول بیرته په څرخېدو راولي.
د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه ته پر دیش مې روزنګ وخلای سي 00420221205001. زموږ د سټوډیو بل شمېره ده 00420221205002.
د کونړ اوسیدونکو وایي طالبان پر دولتي وسایلو او موټرو پام نه کوي. د دوی په خبره هر ځای چې یادو وسایلو کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي یا پکې تیل ختم شي هملته پرېشتي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو ویل کومې ورځ چې وسلوالو طالبان ته د ولایت ولسوالۍ واګې سپارل شوي پوځي موټرې په سمه توګه نه کاروي. د دوی په خبره کلی چې په موټر کې تیل خلاص شي یا موټر کې تخنیکی نیمګړتیاوي پیدا شي په هماغه ځای کې د بې څښتنه مال په څیر پرېږدي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکی عرفان الله
کومه ملي شتمنۍ چې دا هغه کټانګونه دي
هغه کرینجر موټر دی، هغه کار رقم وسایل دی د افغانستان د ولست. خو دغه ملي شتمنی ډیره په بېرحمانه ډول باندې استعمالیږي چې په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کومه پرځای خراب شي په ما غځی باندې ټیله کې وسی وی غاړه ته خطا کی. دغه یو هیواد بل هیواد غمرسته وی چې راغلی وي افغانستان ته او د افغانستان ملي شتمنی ته نه جوړک شو.
خلک له طالب چارواکو غواړي چې خپل وروندو کسانو ته توصیه وکړي څو دولتي موټر یا وسایل په سمه توګه وکاروي او له هغوی پوره ساتنه وکړي. دوی له طالبانو دا هم غواړي چې کومي نظامی موټرې د سرکونو پر غاړو خرابې ولاړې دي باید نظامی مرکزونو ته انتقال کړي. سبحان الله وای
مشران نه غوتنه ده چې زر تر زر څومره زر چې کېدې شي دغه کار مخنیوي وکړي ترڅو دغه بیت المال چې د افغانانو ملي شتمنی ده سالم او روغه پاتې شي.
دوی ویره لري چې دغه نظامی وسایل هم دا ویایي مو کلونو په څیر په کباړ بدل نشي او پاکستان ته انتقال نشي. په کونړ کې طالب چارواکي به وایي چې دوی خپلو اړوندو کسانو ته امر کړی چې له دولتي وسایلو څخه په ناسمه توګه ګټه وانخلي او کومې موټرې چې د تیلو د نشتوالي او یا هم د نورو تخنیکي عوارضو له امله د سرکونو پر غاړو یا لارو کې ولاړې دي باید هغه ټولې بیرته خپلو مرکزونو ته انتقال کړي. د کونړ والي ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
چې په لارو کې هیمبینې دي دغه شان رینجرې دي پاتې شوي دي یا اوړېدلې دي نو دا د ملت سرمایه ده، دا زمونږ شتمنی ده. په دغه په باره کې والی صاحب جدي امر کړی دی چې دغه مشکل حل کړي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو لارو او په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر عمومي سړک یو شمېر ورانې شوې موټرې ولاړې دي چې هر یوې میلیونونه افغانۍ ارزښت لري.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې په نوم بحث لرو، هیله ده چې دا پروګرام هم واورئ.
ستدې د کام د جن درمان چرتدې سرچې تر نظر کی هغه ځوان چرتدې سرچې تر نظر کی هغه ځوان چرتدې ਦੇ ਤੇ ਕਾਮ ਦਜੜ ਦਰਮਾਨ ਚਰਤਦੇ ਸਰਚਿਤ ਨਜ਼ਾਰ ਕੀ ਹਗਜ਼ਵਾਨ ਚਰਤਦੇ ਓ ਸਰਚਿਤ ਨਜ਼ਾਰ ਕੀ ਹਗਜ਼ਵਾਨ ਚਰਤਦੇ جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم دے جماعت پہ درو بام شوکنا جبر مپ دین دنیا دا قام شوکنا ساسو در اختیاو یلو توان چرت دے تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے دا کام دزڑ درمان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان کرتا دے او سرچتر نظار کی حغزوان چرتا دے تاریخ نخی ورکی کڑی کنا تاسو تیخ پلی درنیس پکی کڑی کنا ہر خواہ تی کرکی 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 کڑی کنا راوڑای پیر رو خانا و باچا خان چرت دے تاسو کی پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے دا کام نزڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی حغزوان چرته ده او سر چتر نظار کی حغزوان چرته ده
زموږ خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پاڼې پته ده
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو اته بجې او دېرش دقیقې دي د روانې خبرونې په دوام کې د 15 دقیقو په نوم ونیز بحث هم لرو خو اوس لنډ خبرونه سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایډن به نن یکشنبه یو وار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي په کابل کې د امریکا سفارت خپل اتباعو ته خبرداري ورکړی چې لارښوونې پرته دي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نه ځي د وی پولي خبريالانو ټولنې له امریکا وغوښتل چې هغه افغان خبريالان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وای د افغانستان د وضعیت په اړه هغه مهال چې طالبان د پرمختګ په حال کې وو د دوی ارسونه دا و چې په کابل کې به حکومت سخت مقاومت وکړي خو داسېونه شول او حکومت ډېر ژر ړنګ او پاوز دړي وړي شو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وای په افغانستان کې وروستیو پیښو ته په پام د ډله ایز امنیت تړون د غړو هیوادونو امنیت ډېر مهم دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وای هیواد د یو امن او ثبات لرونکي افغانستان غوښتن کړي او وی افغان میرمنې چې د امریکا په پوځي الوتکه کې د کابل له هوایي ډګر استل شوې و جرمني ته رسیدو سره سم ماشوم بزې شو
پینځه دقیقې
دو خبرې دي یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف پینځو فیصد
متاسف یم چې حکومت ته کړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د دې اونۍ بحث تموز اسد الله لودین هر کله کوم لکه څنګه چې تاسو خبري طالبان له شلکلن زند وروسته بیرته کابل ته راغلي دي په ارګ او نورو بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو کې خپل کسان ځای پر ځای کړی دي دا چې په افغانستان کې به نور څه پیښیږي نړۍ به د افغانستان په اړه څه نوي اعلانونه کوي آیا دوی به د طالبانو حکومت یا د طالبانو لخوا اعلانیدونکي دولت په رسمیت پیژني او کنه نړۍ دا مهال څه وایي په دې اړه په دې خبرونه کې خپل ملمنو سره بحث لرو دوه ملمنو دی را سره چې د بحث ته مو رابللی دي په امریکا کې میشت افغان کارپو ډاکټر وایس ورداګ او دغه راز بل افغان کارپو مزمل شینواري ډاکټر صاحب ورداګ استودیو ته وصل شوی دی مهرباني وکړئ استاسو شپه دې په خیر وي او نور اوریدونکو ته غرمه په خیر وایم څه فکر کوئ دغه اوسنۍ وضعیت په افغانستان کې کومې خواته روان دی موضوع د ډېر پیچټکۍ سره بدل شول ډراماتیک بدلون راغی استاسو ارزونه څه خي چې راتلونکي ګامونه څه کېدلی شي
مننه لودین صاحب محترم په لومړي سر کې تاسو ته سلامونه وایم او ټولو هیوادوالو ته سلامونه وایم او امید داده چې دغه کوم وخیم او مشکل حالات ډیر زر د وطن تیشي متاسفانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه په کوم ډول چې په خوانی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمد زئی قدرت پریخو او له ارګ ووته د قدرت او خلای د ټول مملکت او د ټول ملت په سطح باندې پریفودله او تقریبا یو انارشی حاکم کړله دغه کوم شعال لاندې د جمهوریت تر شعال لاندې چې د جګړه کوله چې د جمهوریت د ساتنې جګړه ده. په پای کې متاسفانه د خپل لامل د دې شو چې هغه ټول جمهوري ارزښتونه وړنګوي او سرتیری او دغه نظام ټول ړنګ کړي. خو بیا هم که چیرته موږ په شرایطو ته په کتو وګورو، له نیکه مرغه څومره چې توقع کیدله او یا څومره چې توقع کیدای شي په دا رقم یوه انارشی که دومره لوټ او دومره وینې نه دي توی شوي، جنګونه نه دي شوي او دومره خلکو ته تاوانونه نه دي رسیدلي، په تقریبا بیا هم خلک هغه خپل روزمره ژوند ته تر یوه حده پورې ادامه ورکوي. د بیلګې په توګه په 2004 کال کې امریکې کې که موږ او تاسو وګورو هریکن کاترینا په لویزیانا کې همدغسې لوټ وشو، غلاوې وشوې، پولیسو غلاوې وکړې. یعنی دا تقریبا د انسان له طبیعت سره یو تړلی حقیقت دی. لیکن له نیکه مرغه بیا هم با وجود دې چې په هوایي ډګر کې او په نورو ساحو کې مشکلات موجود دي، لیکن دومره ډېر مشکلات موجود نه دي. نو د ما غږ به په طالبانو دغه وي چې زر تر زره د داخلي وزارت فعال کی او حوزه د کابل فعالی کی، مشری د داخلی وزارت د دفتن واخلی، د کابل امنیت د واخلی، ځکه کومه د بدیان او په خاص توګه د چرخی پله د زندان مجرمین خوشی کول دا د وخت نه مخکې خبره وه، دای و تیروتنه و اشتباه و چې دا باید نوی شوی تر هغې چې دوی د کابل امنیت په مسئولانه توګه نه وای اخیستی. او دا چې حالات کومې خواته روان دي، د فعلن دپاره ډېر مبهم او مجهول حالت دی چې حتی طالبان به په دوحه کې هم ورباندې نه پیږي. تاسو واورېدل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي یوه درې کسیزه شورا جوړه کړې ده چې په شمول دیده د انجینر صاحب حکمتیار او ډاکټر صاحب عبدالله په ګډون به دوی خبرې کوي په یوه انتقالي یا سرپرست حکومت باندې چې مسؤولانه توګه دغه حکومت او واګې طالبانو ته وسپاري. نو فعلا د وخت نه مخکې خبره ده چې موږ ووایو، ځکه دا هر څه هر لحظه په بدلېدو دي او هر ډول معلومات چې موږ اوس ترلاسه کړو کیدای شي شیبه وروسته هغه بدل شي. نو فعلا خبرې روانې دي.
بله ورداک صاحب، تاسو دغه د لویدیځو هیوادونو د چارواکو د دوی د فعالانو تبصرې او مقالې هم حتما لولئ، ګورئ او وینئ څه ویل کېږي دا مهال په لویدیځ کې. په امریکا کې پرون موږ راپور درلود چې د بریتانیا صدر اعظم ویل چې د طالبانو دولت باید په رسمیت ونه پیژندل سي. په خوا تر دې امریکایي چارواکو هم ورته څرګندونې کړې دي. نړۍ به د افغانستان په اړه څه ډول سیاست غوره کوي؟ ځکه دوی ویل چې طالبان باید په سوله ییز ډول راشي، اما په ظاهره سوله ییز ډول نه دی، یو ډول د کودتا یا د سپین کودتا یا هم هر ډول چې بولی له حقوقي پلوه ورته تر اوسه ممکن ځانګړی تعریف نه وي شوی. دې باندې ته چې پرون رامنځته شوه، نړۍ به اوس له افغانستان سره څه ډول معامله کوي؟
او بلو نړیوالو خو پر طالبانو غږ کړی و چې په نظامی شکل باید ښارونو ته ننه نوځي تر هغې پورې چې د سولې مسائل نه دي حل شوي. خو لیکن متاسفانه پخوانی ولسمشر اشرف غنی په مکررن توګه تقریبا دغه دوه کاله په مختلفو ډولونو باندې حتی د هغې نه مخکې د سولې پروسه سبوتاژ کړله. یعنی که حتی که موږ هغه د 2014 کال د ده د لومړۍ دورې انتخاباتو ته ولاړ شو، د دوه ځلې د طالبانو سره لیدنې کتنې درلودې. یو ځل په اماراتو کې او یو ځل په سعودي کې، او پریکړه په همدې شوې وه چې ده د طالبانو نه غوښتي وو چې د ده سره مرسته وکړي تر څو چې دی په قدرت ورسیږي او بیا طالبان به مدغم شي حکومت کې. تقریبا درې که څلور څوکۍ ورته وړاندې شوې وې، ستره محکمه، لویه څارنوالي، عدلیه وزارت او حج و اوقاف. لیکن کله چې دی ولسمشر او هغه ټاکنې دموکراتاس ټولو په یاد دي چې په ډېره سولامیزه توګه ترسره شوې په ټولو د طالبانو ولکې لاندې سیمو کې انتخابات وشول، حتی د کمپاینونه وشول.
اروزګان تاسو وایئ چې ولسمشر محمد اشرف غنی یا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی سولې ته رښتینی نه وو، اما که دغه وروستیو څو میاشتو ته وکتل شي، مثلا د شپږ زره شاوخوا کې بندیانو خلاصول، د پلاو ټاکل دوهې ته د دوی تک، او په طالبانو باندې پرله پسې غږ د سولې، دا بیا فکر نه کوئ چې یو څه د دوی نیت ښیي چې دوی سولې ته نیت درلود، خو هغه د سولې تعریف او د سولې څرنګوالی ممکن دوی ته بیل وو؟
او متاسفانه اکثر خبر د قدرت د ویش په سر و، دغه تفرقه د قدرت د ویش په سر باندې و، نه د سولې په سر باندې، او یاد تاسو خبره د سولې پر نویت رښتینه. خیر، خبر خو ډېرې وشوې، خبر خو حتی د جمهوریت شعارون هم هغه شول، بیا هغه سې جمهوریت رنگ کو. صداقت با تاریخ پوهان بیا بالاخره ولی که چه نوی معلومات را سرگن شی چه آیا چوم را صداقت باید لودا دسول پروسه تا. خو تیمونو هر تیم چه دوهی تطلاله ده، یو تیم هم صلاحیت ندهید لوده لی، او اتا ده دکتر صاحب اشرف غنی دغه وروسته خبره چې څلور پنځه دقیقې وې دوه درې ورځې د مخه که تاسو دا واوره و، زه یو باصلاحیت ټیم جوړوم چې د سولې مذاکرات ترسره کړي، نو تر اوسه پورې د څه کول، تر اوسه پورې مانا ده چې دغه ټول ټیمونو صلاحیت نه درلوده، او صلاحیت
ورکوي. نو ورته صاحب دلته د ملامتۍ خبر راځي، ولسمشر چې کله داسې خبره کوي چې با صلاحیت پلاوی ګمارم، که پام وي کله چې دا قطر ته پلاوی ته ډیر یو اوږد لست جوړ سو چې هغه وخت کې طالبانو حتی د واده لست و بالوای، دا د واده لست ده، فکر نه کوي چې ولسمشر خپلواک نه و، همدا شاوخوا کسان چې ورسره وو په واک کې ورشریک وو، همدوی نه پرېښود چې دوی یو با صلاحیت پلاوی جوړ کړي؟
دانو بیا بیخی او بیل بحث چې ولسمشر ولی که چیرته انتخاباتو که در غلی نوی شوی، مثال ده خبری پلومری انتخاباتو که چې بیا هم را دو طالبانو ور باندې غخ کرده و دوازر او سوال هستم که چه قدرت لی دکتر صاحب عبدالله سر و نویشه استقامت و که، لیکن ده دی امریکای خارجه وزیر جان کیری تغاره کی کودله، هم دغه په دویم ځل که چیرته انتخابات مثال ده خبرې رښتینی انتخابات و در غلی پکې نوی شوې، بیا د ولی قدرت وویشو، د هغه ټول کمپاین په دې باندې و چې زه سهامي شرکت نه جوړوم، بیا نو د سهمی ولی ورکوي انتخابات و مشروعیت تر پوختن الان در آورد، د پارلمان انتخابات و مشروعیت تر پوختن الان در آورد، د سر محکمه صلاحیتونه تر پوختن الان در آورد، نو تقریبا یو جمهوریت خود دریگون و قوا و نجوروی چه پیو بل بانده چک و بیلانس بساتی، لیکن ده اجرایوی قوه دومره و پرسوله، دومره قوی کرله چه لنظام نه یو استبدادی نظام جور کرده و چه پارلمان تر آخر پوری دیده کابینه سرپرست پاتش وله، تقریبا مشروعیت دت داخلی مشروعیت اصلا اهمیت ندلود، یواز خارجی مشروعیت دت مهم و چه تنکی زوانان تنکی جنو تا دی امریکان مثال دی خبر استازی را زوانان را ولی دی کوچان و وکیلانی که ده خوی و سنتی طوله نده، ده خوی و دیر درنه ټولنه ده د درنو پښتنو کوچیانو استازولي له امریکې نه یو تنکی جنۍ نشي کولی.
ډېره مننه ورځو پروګرام سره بل میلمه هم یو ځای شوی دی خلیل احمد نادم. موږ ښاغلي مزمل شینواري ته هم بلنه ورکړې وه خو هغه اوس ټلیفون نه ځوابوي. خلیل احمد نادم هم چې په بریتانیا کې اوسې دا مهال سټوډیو ته وصل شوی دی. نادم صاحب ستړي مشئ، راځئ له تاسو به واورو چې حتما مو د وردک صاحب خبرې اورېدلې دي. په افغانستان کې راتلونکي ګامونه څه کېدلی شي؟ طالبان چې اوس ارګ ته ننوتلي دي، په کابل کې ولکا ټینګه کړې ده، دوی ته مو سپارښتنې څه دي؟ باید لومړیتوبونه یې څه وي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته، جناب وردک صاحب ته، درنو اوریدونکو ته. ما د وردک صاحب خبرې واورېدې. رښتیا هم ځینې نیمګړتیاوې ډېرې وې. یعنی ډاکټر اشرف غنی ډېر داسې کارونه وکړه چې واقعیت سره چې افغانستان دې حد ته راوستی، واقعیت دا دی. او مونږ د تلویزیونونو له لارې همیشه دا ویله چې څه وکړه، متاسفانه چې دی په یو حلقې کې ګیرو چې د حلقې د معاصرینه ونشو کولی چې دی ووځي. خو اوس خو مسله بل شو چې یعنی موږ کولی چې ملامتي نه تنه پر ده باندې واچو، او نور چې په قدرت کې شریکو هغه نور چې د بحران عامل په افغانستان کې و، جز مشکل د افغانستان و. او د بون کانفرنس نه وروسته دوی همیشه په دغه چوکۍ او په پیسو باندې چنی والی تر اوسه هغه په دغه کې دي. او دغه دوسره حکومت ډیر مشکلات رامنځته کوي. او بل دا چې اشرف غنی د وردک صاحب په خبره باید چې په 2014 کال چې زه هم د اشرف غنی په کمپاین کې وم، او په سلام ماوین د زون غرب د ډاکټر داوود صبا ماوین وم په 2014، زه بادغیس ته ورلوم. د ده خبره صحیح ده، یعنی د طالبانو د هیئت دغه سره مشران سره په مقر ولسوالۍ کې یو نیم بجې شپې دوی سره وکتله، او دوی مې واڅوله چې دوی باید دا پروسه تخریب نه کړي او رښتیا هم چې انتخابات ښه ولاړې. اما متاسفانه دی د خلک شریک را په انتخابات کې، او بل د امریکای لاس هم پکې و چې دوی دغخته چې د ضعیف دولت باید په افغانستان کې. متاسفانه اوس رالو دی ته چې طالبان خو په هر شکل چې سو یادې خو قدرت ورسېده. اما تاسو د ناتو د رئیس هغه څرګندونې، د بریتانیا د صدراعظم څرګندونې، د ملل متحد، حتی د ترکای توصیه یافته چې په مسکو کې د طالبانو په حضور کې جلسه چوبه شوه، دوی ویلي چې امارت زموږ دپاره، د دنیا دپاره چې بیرته یاشي د منلو وړ نه دی. نو په دې حالت کې طالبان نشي کولای چې بېله بین المللي ملاتړ نه چې دوی څوک په رسمیت ونه پیژني، دوی وکولای شي د خپل قدرت ته دوام ورکړي. بل دا چې افغانستان خو بودیجې ته ضرورت لري. افغانستان اوس نه معدنونه په کار اچول سي، نه داخلي دومره عاید لري چې وکولای شي دغه پیسو بودیجه هم توسوي وي، هم هادي بودیجه تکمیل کې د خلکو معاشونه ورکړل سي. او د حالت او دا جغرافیه د افغانستان چې بدخشان نیولې تر نیمروز او د هرات نیولې تر تورخمه، دا جغرافیه معاش غواړي، د خلک پیسو متخصصین ته ضرورت شته. او طالبان باید د تیری دورین ډیر باید په اصطلاح پند اخیسته ای او تجربه حاصل کړي چې اوس پاس له شلو کالو ډیر تغییرات په افغانستان کې راغلی، په دنیا کې راغلی، په میډیا کې راغلی، د سیستمونو
کوم بدلونونه چې تازه معلومیږي هغه دا دی چې طالبانو اعلان کړی چې ښځې دې په اسلامي حجاب کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، او دوی کولای سي چې په دولتي ادارو کې دندې هم ترسره کړي. دا یو بدلون تر سترګو کیږي. او بل دا چې طالبانو د امارات په برخه کې هم په زغرد نه دی ویلي چې دوی به بیا اسلامي امارات رامنځته کوي، دوی ویلي چې یو اسلامي نظام به رامنځته کوي، ټول شموله اسلامي نظام. فکر نه کوي یو څه بدلونونه راغلي دي ځکه دوی هم د نړیوالو حساسیتونو درکړي دي؟
اسلامي نظام دوی تر اوسه نه دی تعریف کړی چې کوم اسلامي نظام آیا اسلامي نظام لکه انډونیزیا لکه ماليزیا لکه کوم هیواد اسلامي لکه ترکیه مثلا دا تعریف کړی نه دی.
او ډیر مننه سلامات اوسې ورداک صاحب. تاسو څه وایي طالبانو ته څه ډول نظام پکار دی چې ترڅو دوی په افغانستان کې دننه هم دغه روان وضعیت کنټرول کړی شي، امنیتي وضعیت ټینګ کړي، دغه راز اقتصادي او د بازار وضع کنټرول کړي چې خلک له قحطۍ سره مخامخ نشي او زمين کې نړیوال هم په رسمیت وپیژني او نړیوال هم ورسره ښه تعاملات وکړي؟
تقریبا دلته خو په نظام باندې پریکړه شوې ده. تقریبا دغه د دوه په دغه دوه کال باندې دوه کال هم دغه د نظام په هغه نوعیت باندې خبره کېدله او پریکړه دغه څه شوې ده. دغه د ایران ته ډېر ورته خو یو سنی حنفي مذهب شریعت به حاکم وي او تقریبا یو شورا د علما و بوی چې دا بو د حکومت یا د دولت ټول ارګانونه څاري او تر اساسي قانون بو دغه پورته وی یو او د عبوري حکومت د پاره دوی د 1903 کال د ظاهر شاه اساسي قانون د بیس لاین په توګه باندې منلی و چې دغه به موږ واخلو او په دې باندې به کار وکړو. خو د مشروعیت دپاره ځینې شیان دي چې باید یو خو هغه دینی او اسلامي مشروعیت دی چې دوی لري بدون شک، لیکن یو هغه ملی او مردمی مشروعیت دی چې دوی باید حاصل کی او دوی ته ډیره زیاته کارپانگی پاتې ده چې باید ترسره کی. یو شی چې افغانان ډیر ځورول دي په سوشل میډیا کې هم ځورول دي او هغه دا چې دوی صحیح په ولایتونو کې په وړو وړو حوزو کې دوی د افغانستان ملی بیرغ را ټیټ کړی دی او خپل د تحریک د طالبانو د اسلامي
ورداک ته د ارګ انزورونه هم خبره شوه چې په بیرغ راټیټوي
امغه ترازم، یعنی هغه تقریبا د پیو احساساتي شکل سره کولای شي چې توجیه کی، لیکن دا چې د ارګ درنښت دوی هغه د ارک تقدس دوی باید احترام وساتید او دغه بیرغ باید نه وای راټیټ کړی. د افغانستان ملی بیرغ سلکلن بیرغ دی، ټول ته منل شوی، نړۍ کې مشروعیت لري، نو او د اسلامي بیرغ دی، د اسلامي سمبولونه د طالبانو له بیرغ نه دلته ډېر زیات دي. دوی کولای شي چې مثال د خبرې نسبت دین چې خپل یو نوی بیرغ معرفي کی، دا بو د دوی نړیوالو ته د دوی مشروعیت به خې زیات را ټیټ کی او دوی بو ډیره زیاته هڅه وکي چې د نړی مشروعیت ترلاسه کی. خو د ملی بیرغ تلاندې بو د دوی یو نړیوال مشروعیت ډیر په اسانۍ ورسیږي. دا مزل بو دی دوی د سل کلن مزل بو دوی را لند کړی وي او دوی کولای شي چې خپل بیرغ د طالبانو د اسلامي تحریک بیرغ په توګه د ملی بیرغ تر څنګ وکاروي. دا په ټول دنیا کې مروج ده. په امریکا کې دموکراتان ځانته بیرغ لري، ریپبلیکنان ځانته، خو ملی بیرغ یې بیل دی ټول دنیا کې. او بل اړخ د مشروعیت دغه دی چې دوی څه ډول حکومت تشکیلوي. کابینه د متخصصینو نه جوړه ده، د مسلکي خلکو نه جوړه ده، او که د ولایات مثال د خبرې د مردمی خلکو نه جوړه ده، او که چیرته ټول د طالبانو ډلوي او ټول ملایانو نه جوړوي. دا به بل اړخ د مشروعیت.
مننه وردک صاحب. کور موادان دا چې د بحث شیبې لګي پاتې دي، د نادم صاحب لاندې سپارښتنې هم را اخلو. نادم صاحب مهرباني وکړي، څه کول په کار دي طالبانو ته؟ څه ډول نظام باید رامنځته کړي چې هم د افغانستان دننه لانجې ورسره هوارې شي، خلک آرام شي، اسوده شي او هم نړیوال په رسمیت وپیژني؟
بل دا چې زما ولاندیز دا دی چې دغه عسکري نظام چې پر ځای و دغه یونیفورم د نظامی چې په ټول نړۍ کې دا معمول دی، دغه نظامی یونیفورم د منځ یو نسي، دا حیثیت دی د یو هیواد، او بل یو اطمینان دی د خلکو دپاره. مثلا پولیس یونیفورم، اردو یونیفورم، دا شیان باید دوی د منځ یو نسي، برعکس دوی باید یا که چې خلکو ته یو ډاډ ورکړل شي. بل د وردک صاحب په خبره، بیرق دا ملي ارزښت دی، د خلکو دپاره سره کرخه ده. دا درې دغه برقی بیرق چې د امان الله خان د وخته تورو، دا د آزادي نښه ده، د وطن نښه ده، او دا باید چې وساتل شي. بل دا چې د متخصصینو د افغانستان باید استفاده وشي، د خلکو په شخصي مسایلو کې باید دوی مداخله نه کړي، لکه مخکې چې وهله خلک چې ولې ګیره نه لري. دا کارونه باید دوی ونه کړي، دا اوس هغه وخت هم نه دی چې بلغم باید د انسانانو شخصي ازادي او شخصي دغه ته باید تعرض ونه شي.
بلې، او د نظام څرنګوالی تاسو څه ډول سپارښتنه ورته کوئ؟ څه ډول نظام باید وي چې نړیوالې حداقل په رسمیت وپېژني او تعاملات وساتي له افغانستان سره، لکه اوس چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان نوم شته، بیرغ شته، همدغه صفات سي؟
خبره دا ده چې نظام مسلمان افغان ولس 99.9% ټول مسلمانان دي، او به اصطلاح اسلام د دوی اصلی ارزښت د افغانانو دی. دوی په دې باید پوه شي چې په اصطلاح او اسلام په زور نه راغلی. تاسې په یاد د حزب دیموکراتیک خلق د رژیم په وخت کې خلک د مسجدونه به ډک وه، اما د طالبانو په وخت کې هغه رژیم کې چې خلک به وهله په زور به نه ایستله، او د دې خوا به داخل شو بل خوا به وته، یعنی په زور خلک نه مني دا مراسم چې په زور پر دا کار باید ونه کړي. او د نننی عصر په نظر کې نیولو سره باید د دنیا په اصطلاح غوښتنې ومني چې هغه د حقوق بشر رعایت دی، د ښځو په اصطلاح حقوق دی ورکړ شي، اعلامي حقوق بشر دا شی چې ټول دنیا یې منلی، باید دوی هم ومني. پرېږدي خلک چې په اصطلاح په نسایو باندې باید به صلاح جامع اصلاح.
او نادن سیب لاندو کې کیراته وای په یوازې په 150 ثانیو کې چې دغه سي بدلونونه په طالبانو کې لیدل شوی یا لیدل کیږي چې دغه سي یو څه بدوی له پخوانی نظام سره متفاوته برخورد کوي؟
اوس خو چراغلی خلکو ته اطمینان ورکوي، اته په هلمند کې خلکو ته ویل چې مونږ د تاسو په ګیرو په موسیقي او دا شان باندې مونږ کار نه لرو، او تاسو هر څوک خپل اختیار لري، مونږ په صفقت راغلی چې امنیت راولو او جنگ ختم کو. او په دغه رویه که دوی مختلار شي، او خلک به د خلکو تایید وړ وګرځي، او که چیرې دوی بیا هغه ناکامه تجربه تکرار کړي، دوی پوسی چې دوی دوام نشي کولای، دلته برته هغه ناامنی راځي، او د دنیا ملاتړ هم جوړ شوی.
ډېر مننه، سلامات حسین ادم سید دې اونۍ بس همدلته پای ته ورسېده. ل خپل میلمنو ډاکټر وایس ورداګ او دغه راز خلیل احمد نادم صاحب څخه ډېر مننه.
راز جنان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو، چې وکړو سیل د منډیر بیا بستین غر ته لاړ شو. راز جنان د پکتیا په لور چکر ته لاړ شو، چې وکړو سیل د منډیر بیا بستین غر ته لاړ شو. راز جنان جانان شاو خواب خپل پر دیو ګورو،
ګرځو و وندا زازي و ګورو وختان و کړو د مشرانو او ظلمي و ګورو راز چې ساتي شو د حسن سمندر تلار شو شیو کړو سیل د منډیر بیا بس بین غر تلار شو رازا جنانا جانانا یو زے اوکڑو د پکتیا سے لونا لخو لخو س پکتیا کا تو اوکڑو گڈ مزلونا پتار د منی کرو پے ون ٹوٹے ٹوٹے کومنا شیب پخلا ک پجر گہر ما